تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مت میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایي کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایي کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمینې فنا شعر لرو.
د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، راوړه حال زما د کلي، حال زما د کلی کلی، د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې سرا او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوان یې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنداسه چا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راته وایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خېشاوه یې ورته کړې په غزلو، په ټپو دي چا ستایلي، الماری د کتابونو یې د څنګه، ګرد خو نه دی پې پرېوتی، چا لوستلي دي که نه دي، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیکنه مکړی د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې. اخی مړ دې رانه موي، اخی مړ دې رانه موي، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي. کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وای، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وای. خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وای، خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وای. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکړې مې زړه کړي، ژوند به نور راسره څه کړي. د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور راسره څه کړي. ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي. د تنور غاړه به یخه، چا به پاستي دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا، ارغوان پکې ډېر شوي. د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی. ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي. سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو. ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي راشنه کړي. د خستاکو بوی مې یاد شي، دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي. ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی، ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي. چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی، قربان یې په عطرو یې مینه، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي، زړه مې وچ پسې خوږیږي. د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي، څومره مینه یې را کوله، ټوګۍ به مې بلله. خدای کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلي نری شماله، اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي. هرې څانګې به وي نوې ګلدوزي جامې اغوستي، له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي. تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوي به خېژي آن له خړ دیواله، د چونچونو به اتڼ وي، وراګانې بلبلان بلسرو گل تاویگی و گلفان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت حرق نشکیږي ژوند به صفر و تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
له امینی فنا مننه چې دا شعر یې په خپل شخصه جرړوي ادبي مجلې ته راستولی و اخلی فنا له غو پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه ښکاري د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه ښکاري جایزه اخیستي ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي رادیو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي او سش کال به هم 500 کسانو ته د شعر جایزې ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استوګلي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه او کوششونه روان کړي دي او موږ ډېره هڅه په دې باندې ده چې ترسوب دغه سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو ترسو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپلې کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو په راټولو ولکه. موږ کتاب علمي بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې تر څو موږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې تر څو موږ دغه مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدي وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پولیسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ به نوره هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره له خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو او فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري دا ولسی بڼه لري دا دغه مشاعره اوس د ننګرهار دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلی په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډیر کلونه د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می ڈر کے اوپی زندل وطن ساتو لا جگڑا کی مہاجر نہ شما خود تجربہ شم خائنان می ڈر کے اوپی زندل او دکی جی پیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام کر دوں
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل،
په کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو په کښې ګډون کړی و.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دا دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي راډیو ته د خپلو غونډو او فعالیتونو په اړه وویل،
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کاله مخکې د پیروز احمد تنویر د زیار او هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري، چې یوه کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتنه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایه زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسراوي لیکوال، څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځ غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات و کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه تر نمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خپل مخ سره فکر لري وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت مونږ د غونډې ته کار وکړ، د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافولا مو هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و، هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دې ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و کومه طرحه چې مونږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي هغه بریالی وو، او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومې خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دېرش او دېرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، د رسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلی و، نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې د سالک صاحب مخ پناه کړی و ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغږ کړ چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دې ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته لکه راپور لولي، خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هسته دي، پنځون به مانځي، په تړاو به غونډې برابروي او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له ښاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه، چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه ښکال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
لبامی بل خرافات لبامی نوروز د سحر باد.